سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو، د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی دی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 12.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین او ویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورورسیږي تر څو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په روسیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کمښت له امله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان یې ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. دا وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په هغه لیک کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو اس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریځ ته زیان وړوي. په لیک کې راغلي دي چې که دا اداره بنده شي نو له هوانه نیولې تر کراکاس، مینسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو اس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو هم له 3 لسیزو راهیسې د یو اس ای جی ایم په چوکاټ کې خبرونې کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 10 نیټه پیل شوې. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز رواني وري میاشتې تر 12 پورې وغځاو. د ترکی په بیلابیلو ښارونو کې له تیرې چهارشنبې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امامغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تیره چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تیره ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجنو بلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخ کې هم یادونه وکړه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخ کې ستاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د واشنگتن ڈی سی یوې محکمې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو له اقداماتو لاس واخلي. ازادي رادیو له دې ادارې شکایت کړی و چې د کانګرس له لوري د رادیو ته ځانګړې شوې بودیجه یې بنده کړې ده او له محکمې څخه یې غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو ایس ای جی ایم د ازادي رادیو د بودیجې د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړي او کدا اقدام عملی شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان وروي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادي رادیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته، ځکه د رادیو خودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي او د یو سی جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو سی جی ایم مشرتابه حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي نشي کولی. ازادي راډیو د داسې یوې جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه به په بل ګام کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د هغې غوښتنې په اړه پرېکړه وکړي چې له یو سی جی ایم څخه د 2015 کال د 2015 مالی کال په پاتې برخه کې د راډیو ته د کانګرس لخوا $10 میلیون تصویب شوی بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي. په عین حال کې د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په یو لیک کې چې د کانګرس له څلوېښتو ډېرو غړو لاسلیک کړی ویل شوي دي چې د یو ایس ای جی ایم بندېدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریځ ته زیان وړوي. په لیک کې راغلي دي چې که دا اداره بنده شي نو له هاوانا نیولې تر کراکاس، منسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي څو خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو ایس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیتونه دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو هم له څو لسیزو راهیسې د یو ایس ای جی ایم په چوکاټ کې خپرونه کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه پیل شوې.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د هیواد د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو هم د اوبو د کمښت له کبله شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړي دي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
همه زندگی ما تو دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته.
د دې وچکالۍ له امله مو کرنې او کروندې له منځه تللي، د ژوند هر څه مو په کې له لاسه ورکړي، مالونه او څاروي مو په کې مړه شوي. کابو څلوېښت کورنۍ یو چې د اوبو د کمښت له امله هر یو خپل مینې پریږدو او نور سیمو ته ولاړ شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 20 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
پاین حال کې د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداري ورکړی چې د بشري مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورستر بلې لاله خطر سره مخامخ کوي. د ټولنې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د مرستو پراخ کمښت په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. NRC د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 نیټه په ویلې مې کې ویلي چې د ستونزه به خې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. NRC زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپل دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندیدو له خطر سره مخ دي. د NRC د معلوماتو لمخې د مرکزونو بیا د رستنیدونکو کډوالو او کورنۍ او بیزای شو سره د سرپناه خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر مؤسسو کارکونکو افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چنې غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر 2 میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کیده، خو له هود میاشتې وروسته د مرستې بندي شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کما موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوې دي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د زینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شوې ترته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو په مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بنان کوم زرا کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وايي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپل ناروغ یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د ویجری فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د راوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې او ورسته راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلاني راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په 15 مخبور سره چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبری ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبری بریدونو للارې د امریکا زیربناوي په نخښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی، خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دی چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څیړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څیړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبری فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بودی خبرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاوده دي. وړاندې به جزئیات په خبرونه کې در سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلایم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جزو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکو دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند د تیزی او کمی دي. یو سره چې د لرګي جګټي تیزی به سره کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاہ جان په دربار هم مشهور دی، لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پریشي. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخک رفیق استاد رفیق شنواری صاحب کوله دا غد وفات نه پس بیا ماته واره شو زمانه سو ډیر ښاله وکی چې دا زکومه دینه مخک بل بچا سه اوس پردشه حکیم شاه بچا سه دا غره ته دا ګیټرا کړی دا وته کې چار جمیش په کوالی د پرنش کې دوه غره ز چکه شریف ختم ورته وې نلندی صورتون ختم بیاغی کی کوالی دیکھو تو سو پیانا کلامون حمزا بابا دیر شایری پا کلا را را کنا غطا دی دربار لی کلی سو خورا پی کستاز ویلی دی کنا آسو بیا ما جور کلی حمزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا ولی
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکو فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماړه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا کوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله کوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د بچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د بچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص زیاده او دغه ځکه چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګني د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم دی وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالای محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالای ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. بچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کلی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تا تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمون کې دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایي هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالې په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل ازادي رادیو
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې شودل شو بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوه دی. دا بهیر د جمهوری نصاب له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نور مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واور.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه ځکه هارډ سکل هغه سکلو دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟
د ټولو پوځو د انجینرۍ نه ونسا د ټپ د ټولو پوځو
شینواره سب دغه محصلین چې تاسو وایئ چې دوی هم روزلې دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل چرته مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډلیز ډول څنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری 15 ورځې میاشتنی مجالس لرن غونډې به مونږ لرلې. دوی لپاره مو ټریننګونه جوړول 3 ورځې افتوار تو افتی میاشتنی د میاشتنی پروګرامونه به مونږ سره په سازان ټرینران به دوی به مروزله دوی ته به سافټ سکل او لایف سکل ته ټریننګونه ورکوله او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا دی شلو ولایتونو زیات پوری چزما سره معلوماتي د شلو ولایتونو زیات ماس دی موږ سره په دغه برنامه کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار په هوتون کې وو، په خوست په هوتون کې وو، کابل په هوتون کې وو، بلدا به چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه د پایتخت دی. نو د افغانستان د شلو د شلو ولایتونو کم از کم لکه څنګه چې په دېو شلو ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شي، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامه کې به پرخه خستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که د ریژبي وو، که پښتو ژبي وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دې برنامو کې به برخه اخیستله
او الحمدلله چې موږ اوس ګورو نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوي چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پیجیش ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کې ده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی
مثال را کول شي مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی
زیاتره زموږ چې دغه تربګنی یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو ته سوری نه استفاده کړله دی په پدو بدل کې به لور ورکوله یا به د کلتور په دودونو کې به یعنی یو پیغله به شو دیدله دی غوی په کوشته کې به چې کوم په دودونو په کلتور به چې هغه ملا ماتون کې هم دی پلار کور د پاره او هم دی په دې خبرګاری دواړو طرف د پاره یعنی د دوه فکری رغونې د پاره او ذهن سازۍ د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه موږ پر افاق په طرف باندې یوسو نو دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل نو موږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه موږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړې ژوندی اوسلو هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبره دا روزانه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر بخو خاص کر دغه زمو خپل کوم ټولنیز دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یوازې کې چرته پوهه او معلومات کمی نو زموږ د همزه په فکري بهیر ټول کار د ځوانانو په فکري رغونه په فکري تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړي څو چې معلومات او پوهه زیاته شوله په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخې ته راشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي څه مو کړي دي
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډېرې اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته کوي
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سرزنۍ افتواره پنځه سرزنۍ دلی خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زمون ادبی وسنی هغه کوم هفته ونیزي او پنځه سوزنی غونډي شي هغه زیاتره وخت ځنډیږي او کله کله چې میاشت دو میاشت مو ځنډیږي او اوس مشکلات لرو غونډي واقعي چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لري چې څه کار کوي
زمون پروګرام داسې دی چې زمون د ټیم چې باید موږ خپل فزیکی مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې زیاته ولري 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ډی کړی ده او دوی باندې یو سلینیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتی لیکوالان شاعران چې پښتني په نړۍ کې خور وار پښتانه تین هغه به خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه شي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به موږ خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو
شنوار سپتا سو په لند راتونکو کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل په هنتون یو استاد دی د په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندره یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلورډیب سو صفو کې لیکره دی کمپوزم شوی دی او ایڈیٹ فکر کوم پرسته مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد هغه راټولو د چاپ ګاڼه به سمبالو انشاءالله
له شاغل شینواري څخه مننه دوی د مرکه پورستوی کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولو سنور کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر ورسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پانه براوړو د تاریخ په هواي د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خبره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو دی و تاریخی کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي.
د تاریخ په هوای د تاریخ په هوای اثر د هند وچی د شلي کول او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړل دی. د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي ورسته مخینه چړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي ځکه خو د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثر خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامست کړی دی. تر دې د مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پوري وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځیدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی یعنې تاریخ څونه لغونتیا لري او د تاریخ علم لکمی زمانی سره ارتباط لري او لغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو او دغه راز لوستونکي پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زوره ورو پر کمزورو واکمنی کړي. قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی؟ دغه راز پکې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکیږي. د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسید. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یو موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هر لیکنه ډیر شتم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هر موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږیږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زوړ نصاب او زړو نظریاتو پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکې موندل کیږي. او د دې په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاس ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل شي. نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر شي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر شي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښینی او هم یې شزده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې واځي شخصیتونه په نظر کې نه ول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بخې لپام غورځول کیږي. البته د دغه سنځه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې واځي همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په شړ ډول شرغلاس ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نور لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوی وو هغه به چاشي تاریخ ته ډیره پوری راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخیده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوې نوښت وکوي او تاریخ له نوې زاویې وڅېړي. قسم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تمسوي دي چې ورسته حل لار او خپل ټولنې ته متوجه شوی ده، خو نه یوازې د نظریه او حل لار تر خپل ټولنې پوري محدود پاتې شوی ده، بلکې هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع لیو په لو جلا تمکیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حل لار ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې سلوستلای شي چې د وسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمنی کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت اسمالی هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څنګه روانه او ډیر خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکي د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوسی د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوس او د غراز د زورورو هغه علتونه معلوم کی چې پر کمزور باندې واکمنی کړې و او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نور کیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنی کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعری پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپین پانی لنن دیش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشته سحاک د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه یو کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټوالی لري. د مرکه په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څنګه یو کیسو ته مخه کړې ده وای. لندو کیسو
ته زما څنګه پام واوښتې افغانستان کې هغه زیات او هغه وخت ما کې آزاد شي کې زیاته تجربه نه درلودله. یعنی پام یې ډېر نه ورته اوښتی او لاس مې هم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتی. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه سوله هغه زما چې څه احساسوله هغه زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواده دردونه څخه مې هغه هغه دونه ډېر څه چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله نور نو شیر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې کرشته درفهم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ماته یو لیکنه معلمې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې، خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و او اخبار د استاد محترم استاد هیوادمل صاحب تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیوادمل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډې کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډې کیسه ورته لیکلې وه، بس ما توجه لنډې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دار ته وایي چې وسلنډ کیسې لیکي،
خو وسلنډ کیسې چې دا اوس ډیره مختلفه نه ده، یعنی ورسته به نه ونه لیکله په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډیره سوله تجربه ډیره سوله او هغه د دنیا چې ما غوښتل چې بیان کما هغه بیا ما نور په شاعري کې کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسره څخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې دي او ځینې د اوسوسم د اوسوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه. یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کما را غونډې کما هغه سمې ونه سوې را څخه پاتې سولې را څخه. او بل هغه چې و په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هرکلی مې کېدی هغه سمې ونه سوې زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ول هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولای شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقعي بیان دی، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دی، نظم چې دی آزاد شعر دی. مثلا په باندې لاندې کیسه وو دا یو څه سره نږدې دی. غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنگ دی او د نظم یې آزاد شیر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دا مشابهت په دا زما نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای سي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېز یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای سي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه په منځ کې موجود دی دغه
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
په بازار کې ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره اوسو د انګور کیسه نیمګړې ونې خوب کې مڼې ونې خوب کې مڼې وینې څانګې څانګې لاسونه لپی لپی خوږیږي بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلې ګروانونه یې ځګیر وکړې بې تڼۍ وړې دردونه ستنی نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه په څو رنګه شفقونه د باران سره بم جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیکه سته نه وږمې سته د رڼا خلقت ولاړ دي سپېدو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستړي سوې د ځان په پلټونو دنجلی خوب بی تعبیره ده مکتب لار که راش نصف دیوالونه ده مکتب ده زنگ پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شب افسانه ده ده کوتر توریسترگی چه پیسی بی حافظه الوتل چیر شخ کری وزرونه ی جره تو بنی بولی آدم ستا خودرخانه ی ده رکسه بی پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده زنجلی خوب بی تعبیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان ما یمسو پا کسه که یک کردار ده شهی نسته ده ملی هندار متن وسخصوی زنجلی خوب بی تعبیره ساقسته خو ساقی نسته ده تکمیل کسه نمگلی تاک لخبل او روزو ده انگور کسه نمگلی
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې لډیرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک وړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړ کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژوند کې ولاړ دی وای
دا ژوند تیزی کې کمی دی یو سره چې د لرګي جیک کې تیزی به سره کمی دی شنو راځي جوړ راوړو بیا دا ته راځو
عبد الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړي هم له نورو خواږ دي
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالي او دینه چې د جوار او د غنم او خپل توخه چې هم دینه خلک استفاده کوي د ماشيني صرف تفور دا لري د دې وړو چې د ماشيني دغه نه چې د دې خوګوالي زیاتې د څوک په دې بلد دی هغه دې خوخه د ماشيني وړو نه ژرندې وړي
ازمن په منطقو کې دانه مانه جرند ته وړل کیږي او په جرند کې وړکیږي د جرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډیم خپخېږي
جرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانی وړکوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوې ډول او نور شیانو جوړه شوې ده نورستانیان وای ل جرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی په خبره د ژرندو راتک سره له هغه کړهونو خلاص شوی دی تاج الدین ازادي رادیو ته ویل
والا ژرندو مخ کی خو منګ اوریدل دي چې سیو غړتي کا دستاوي او هغه سره وړکول وای دي ساحه کی تر اوسه ماشینو نه دراغله همدغه ژرندو نه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره دا جرند کی وړو کوي
زایو وسیدون کی وای په نورو سیمو کې چې لا هم ل جرندو استفاده کیږي د جرند ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالانه او دانه پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې د دې د اکانه مړ خراب شي دا لرګي مرګ خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفادت کوي او بس خپل ضرورت را پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونو پیسو تاړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرند په اوبو کار کوي همدا اوبو د سلګونه جریبه زمکه خړوبولو د چاپیریال د خکولا او پاک ساتلو سبب شوه دی انجنیر محمد ایوب وای
جرند چې دا د انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي یوازې د اوبو هغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دغه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېر خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایی ماشینونو بدلی شوې دي
د نورستان د ژوند په اړه له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډوم تر بلې ویمو زحمت شیبر په خدای سپار
پردیخاریگی استاد ہوں ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پریدا چلو سنا درو گزر کیا کرم پریدا چلو سنا خراج واخلم بولر مدا چت مازنا خراج واخلم او زبا پخول شم استامینا با پخلات زبا پخول شم استامینا با پخلات مو تراتا سبا سبا دو زبا بیگا کم تراتا سبا تاد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا استاد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اسیلی بارا پیدا کم داسی نوی نوی